مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته چې رضوان مرادی د امان امیرزی په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم ستاسو هرکلی کوو. د افغانستان د سیاسي پیښو امنیتی حالاتو او د غراس په سیمه کې د روانو حالاتو او وضعیت په اړه په دې خبرونه کې ریپورټونه او مطالب اوریدل شي، خو په سر کې له مجاهد جواد څخه د افغانستان د دې محل مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان لوړ رتبه ډیپلوماټ عبدالخالق فراهي چې تقریبا یو کال او دوه میاشتې دمخه په پاکستان کې اختطاف شوی و، تر اوسه هم خوشې شوی نه دی، خو روغتیایي وضعیت یې په بشپړ توګه ښه ده. د کاپیسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ په بازار کې نن د دوو توغندیو د لګیدو له امله د عیني شاهدانو له خولې یولس تنه مړه او دېرش نور ټپیان شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې واورو چې روسیه وایي چې د ایران د بوشهر په اټومي تاسیساتو کې به د ټاکل شوي اټومي ریاکټور د جوړولو کار د روان کال تر پایا پیل نه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان لوړ رتبه ډیپلوماټ عبدالخالق فراهي چې تقریبا یو کال او دوه میاشتې دمخه په پاکستان کې اختطاف شوی و، تر اوسه هم خوشې شوی نه دی، خو روغتیایي وضعیت یې په بشپړه توګه ښه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالکبیر فراهي دغه څرګندونې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې وکړې. د زیاته کړه چې دغه اختطاف شوی افغان ډیپلوماټ چې ټاکل شوی و په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه معرفي شي، د راخوشې کېدو هڅې اوس هم روانې دي. د افغانستان د ملي شورا غړو هم د عبدالخالق فراهي د نه خوشې کېدو په اړه اندېښنه وښوده. دا ټاکل شوی ده چې په راتلونکو اونیو کې به په دې موضوع باندې یو ځل بیا کار پیل شي. د کاپیسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ په بازار کې نن د دوو توغندیو د لګیدو له امله یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله وخت ده. د کاپیسا ولایت د امنیت عامر ډګروال وهاب کوهستاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې د شپږو کسانو مړي پراته دي او ټپیان د ناټو د ځواکونو په مرسته روغتون ته انتقال شوي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې راکټي بریدونو کې چې نن ماسپښین د تګاب په بازار کې ولګېدل، یوولس تنه مړه او دېرش نور ټپي شوي دي. تر اوسه پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تیر ورځې په بیلابیلو سیمو کې د خپلو یورل عملیاتو په ترڅ کې شپږ طالبان وژلي او پنځلس نورې ژوندي نیولې دي. د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې دغه عملیات د پکتیکا ولایت د سروبي او د کندهار په دامان ولسوالیو کې ترسره شوي دي. طالبانو تر دې مهاله د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي طالبانو نن د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د دوو کسانو سرونه پرې کړي. د فراه ولایت د امنیت قمندان فقیر محمد عسکر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ورځ په نوموړې ولسوالۍ کې پنځه تنه د دولتي کارکوونکو په تور نیولي وو چې درې تنه یې نن سهار ترې خوشې کړي او د دوو نورو سرونه یې پرې کړي دي. د طالبانو یو محلي قمندان چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کړي د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو کسانو چې ویل کېږي پوځي یونیفورم یې په غاړه و، په مزار شریف کې د تفحصاتو د نمایندګۍ د کارکوونکو تنخواوې تښتولې دي. د مزار شریف د تفحصاتو د نمایندګۍ مشر انجینیر محمد حنیف نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوه نیمو سو کارکوونکو د عقرب د میاشتې معاش چې تقریبا دوه میلیونه او دوه لکه افغانۍ کې ده، د مزار ښار په درې کیلومټري کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. د بلخ ولایت د امنیت قمندان دا خبر تاییدوي او جتوي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. او د امینجان خسرو صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر اتر څلوېښت افغانۍ، یو نوي پوله، یو یورو درې اویا افغانۍ، یو پاونډ یو اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومن نهه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اته اتیا افغانۍ ده. او د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له احمد تکل څخه واورئ.
روسیا وایي چې د ایران د بوشهر د اټومي انرژي په تاسیساتو کې به د هغه اټومي ریاکټر د جوړولو کار د روان کال تر پایه پیل نه کړي چې مخکې اعلان شوی و. د روسیې د انرژي وزیر سرګی شمات کونن د دې خبر د اعلان پر مهال د دې ځنډ علت تخنیکی ستونزه وبلله. د ایران په جنوب کې د بوشهر د اټومي تاسیساتو په فعالیت کې وخت نا وخت ځنډ پیښیږي. روسیې تیر کال د تخمینا یو میلیارد ډالرو په ارزښت د تړون له مخې دې تاسیساتو ته د اټومي سونګ موادو د رسولو کار بشپړ کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی په دوه ورځني سفر نن هند ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه چې کاري ځنډېدلی خبرې وکړي. دغه پروژه چې اوه نیم میلیارد ډالر لګښت لري له بشپړېدو وروسته به د ایران ګاز پاکستان او له هغه ځایه هند ته ولېږدوي. خو هند چې له پاکستان سره لانجه لري او اړیکې یې اکثرا پر دښمنۍ څرخي، تیر کال د دې پروژې پر سر له خبرو ووت او علت یې هم د ګاز د بیې او د ترانزیت د فیس پر سر اختلافات بیان کړل. هندي چارواکي وایي چې دواړه خواوې به ایران ته د هند صدر اعظم د احتمالي سفر په اړه هم خبري وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چین ته د خپل درې ورځني سفر په لړ کې پیکینګ ته ورسید. په پام کې ده چې اوباما د چین له ولسمشر هو جینتاو سره د ماښام د میلمستیا پر مهال وګوري. دواړه مشران به د سه شنبې په ورځ د سوداګرۍ، د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د ځمکې د اقلیمي بدلونونو په څیر د ګڼو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر اوباما نن سهار د چین د پوهنتونونو د محصلانو یوې ډلې ته وویل چې چین او امریکا له ازله دښمنان نه دي.
The notion that we must be adversaries is not predestined.
دا نظریه چې موږ باید دښمنان ووسو ازلی نه ده، حتی که موږ ماضی ته هم وګورو. د دې دلیل په حقیقت کې دا دی چې زموږ د همکارۍ له وجې امریکا او چین دواړه ډیر سوکاله او مسؤون دي. موږ ولیدل چې کله موږ د خپلو ګډو ګټو په خاطر هڅې پیاوړې کړو او د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ عمل وکړو، ډیر څه کولای شو. اوباما هم درز وویل د چین د خلکو په ګډون ټول انسانان باید عام انساني حقوق او د بیان، دین او معلوماتو د ترلاسه کولو ازادي ولري. دا آسیا ته د امریکا د ولسمشر په توګه د اوباما لومړنی سفر دی. دی له چین مخکې جاپان او سنگاپور ته ولاړ او په پام کې ده چې له چین وروسته جنوبي کوریا ته ولاړ شي. د نړۍ له میلیونونو وګړو خلکو سره د مرستې په مقصد سرمشریزه نن د ایټالیا په مرکز روم کې پرانستل شوه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د نړیوالې ادارې په کوربتوب په دې درې ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د نږدې شپېتو هیوادونو مشران، د کرنې وزیران او نور جګپوړي چارواکي ګډون کوي. خو د ایټالیا صدراعظم سیلویو برلوسکونی د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو له ډلې یوازینی د حکومت مشر دی چې په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د دې سرمشریزې په پیل کې په خپله وینا وویل هغه غونډه چې د اقلیمي بدلونونو په اړه په دسمبر میاشت کې په کوپنهاګن کې جوړیږي په نړۍ کې له لوږې سره د مبارزې لپاره حیاتي اهمیت لري.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow.
د نن ورځې غذایی بحران د سبا ورځې لپاره د خطر زنګ دی. په 2050 کال کې به زموږ د سیارې نفوس 9.1 میلیارد کسان وي چې دا به تر اوسني نفوس 2 میلیارد زیات وي. په داسې وخت کې چې د نړۍ د نفوسو شمیر په زیاتېدو دی، زموږ د ځمکې اقلیم هم په بدلېدو دی. تر 2050 کاله پورې به موږ په سلو کې اویا زیاتو غذایي موادو ته اړتیا ولرو. خو د ځمکې د اقلیم وضعیت خرابیږي او نور نو د اټکل وړ نه دی او د ځمکې په ډېرو برخو کې د اوبو رسول په کمیدو او کروندې په وچېدو دي. په پام کې ده چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر شپړسم پاپ بنډکټ به هم د دې سرمشریزه له لومړنیو ویناوالو څخه وي. او په پام کې ده چې ولسمشر نیکولاس سرکوزی نن د عراق ولسمشر جلال طالبانی ته چې فرانسې ته یې لومړنی سفر دی هرکلی وایي. دا سفر د عراق او فرانسې په اړیکو کې د نوي پیل نښه بلل کیږي. پاریس او بغداد د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین د واکمنۍ پر مهال اقتصادي اړیکې لرل، خو هیڅ عراقي مشر له دې مخکې فرانسې ته سفر نه دی کړی. عراق او فرانسې د پخواني ولسمشر ژاک شیراک د جمهوری ریاست پر مهال چې د عراق له اشغال سره مخالفو ډېر ښه اړیکې نه لرل. سرکوزی او طالبانی به دوه اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي او د بېوزلۍ د له منځه وړو پر څرنګوالي د اقتصادي اړیکو د ښه کولو او د عراق د کرنې د پرمختګ پر لارو چارو به خبرې وکړي.
وخت 4 بجې او 8 دقیقې دي. په روانه خبرونه کې اوري چې د جرمني د دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پارلمان ته ویل شوی چې له افغانستان څخه د جرمني ځواکونو د وستلو مهالویش جوړ کړي. په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزه په اړه یو تحلیلي رپورت هم په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان دینی عالمانو د سواد پر ضد د پراخې مبارزې او په دې لړ کې د خپلو هڅو ژمنه وکړه. په لغمان ولایت کې بیا د رغونې رپورت درلرو. هرات ولایت د سوداګرۍ د وزیر او لوړ رتبه امریکایي مقام د سفر له جزئیاتو مو خبرو. د پاکستان روسیو پیښو په اړه رپورت لرو او دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر له پاکستان غوښتي چې د وسلوالو سختدریځو پر ضد جدي مبارزه وکړي. او ونیس پروګرام زما سیمه زما مینه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي چې د دغه هیواد پارلمان ته ویل شوی چې په څلورو کلونو کې له افغانستانه د جرمنی ځواکونو د ایستلو مهالویش جوړ کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې دغه هیواد مطبوعاتو رپورت ورکړ چې کندوز ته د جرمنی دفاع وزیر د روسي سفر په وخت د هغه پر هلیکوپټر ډزې شوې دي. عصمت ساروان او په دې اړه تفصیل.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو ویستر ویلی پرون له افغانستان څخه په څلورو کلونو کې د جرمني ځواکونو د ایستلو لپاره د پارلمان له لوري د یوې طرحې د برابرولو غوښتنه وکړه. هغه چې د جرمني له زی ډي اف تلویزیون سره خبرې کولې وویل، د دې پارلمان د کار په موده کې موږ باید له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو مهالویش وټاکو. ویستر ویلی چې تېره میاشت بهرنیو چارو وزیر غوره شو، همداراز وویل موږ نه غواړو چې تل تر تله په افغانستان کې پاتې شو. جرمني به په افغانستان کې د ولسواکۍ د ودې او له فساد سره د مبارزې لپاره د اغیزمنو لارو چارو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي، او جرمني له افغان حکومت څخه هم هیله لري چې په دې برخه کې اقدام وکړي. له بلې خوا د جرمني خبري اژانس راپور ورکړ چې وسلوالو طالبانو په کندز کې پر هغو هیلیکوپترو ډزې کړي چې آلماني سرتیري او چارواکي پکې سپارول. په برلین کې د جرمني د دفاع وزارت مقامات وویل چې د جمعې په ورځ طالبانو په کندز کې پر هغو هیلیکوپترو ډزې وکړې چې په یوه کې د جرمني دفاع وزیر تیودور تو ګوتنبرګ او د جرمني لوی درسیس جنرال والفګانګ شنایدر هانس پارول. د جرمني دوه معتبر ورسپانو ته مقامات ویلي چې د دوی پر هیلیکوپترو لمځکې څخه د ټوپک په وسیله ډزې شوې، خو سی ایچ 350 هیلیکوپترو پرواز ته دوام ورکړ او له پروګرام سره سم ازبکستان ته لاړې. هغوی همداراز ویلي چې یو سی ایچ 250 هیلیکوپتر د چهارشنبې په ورځ په اتومات وسلې وویشتل شوه، خو سره له دې چې څلور مرمۍ پرې لګېدلې وې تر خپل منزله روغه رمټه ورسېده. د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د جمعې په ورځ کندوز ته د جرمني د دفاع وزیر سفر نو اعلان شوی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان ولسی جرګوي چې په پاکستان کې باید د افغان مهاجرو د ستونزو د هوارولو لپاره جدي اقدام وشي. د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د موجوده ستونزو په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د مهاجرینو د چارو وزیران او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم غوښتل شوی. دوی ویل چې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې، خو هغه ورته پاملرنه نه ده کړې. د ولسی جرګې غړو د دې جرګې له رئیس او له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې د دې ستونزې د هواري لپاره د پاکستان له جمهور رئیس او د پارلمان له مشر سره تماس ونیسي. په دې اړه نور په دې رپورت کې.
ولسی جرګه وایي چې په پاکستان کې د درګۍ او پلی د کیمپونو د افغان مهاجرو د ستونزو د هوارولو په برخه کې باید مربوطه حکومتي ارګانونه تر یوې اونۍ پورې اقدام وکړي او خپل کاري راپور نوموړي جرګې ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې چې د مهاجرینو چارو وزیر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم وربلل شوی وو، سرګند کړه چې چیرې پاکستان له درګۍ او پلی کیمپونو څخه په زور افغان مهاجر وباسي، نو د افغانستان لپاره به په دغه سړه هوا کې ډېرې ستونزې جوړې کړي. ښاغلی قانوني د ولسی جرګې د غړو له وړاندیزونو وروسته دې ستونزې ته د حل لاره داسې پیشنهاد کړه.
یک را وجود داره که رئیس به جمهور به شخص رئیس جمهور پاکستان
یو ولارشته چې خغلی ولسمشر د پاکستان جمهور رئیس سره په ټلیفون خبري وکړي، او لکه چې تاسو وویل زه هم د پاکستان د پارلمان مشرانو سره په دې اړه خبرې کوم. زموږ هدف دا دی چې کم تر کمه د راتلونکي کال د جوازه تر میاشتې خپل مهاجرینو ته په دغه کمپونو کې د اوسېدو فرصت برابر کړو. د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې درې اړخیز کمیشن دې هم غونډه وکړي او نتیجه دې تر یوې اونۍ پورې تاسو ته راوړي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو په اړه په داسې حال کې د افغانستان په ملي شورا کې بحثونه کیږي چې د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د درګۍ او پلی په کیمپونو کې د افغان مهاجرو کابو 3000 کورنیو ته 3 اونۍ وخت ورکړی چې له دغو کیمپونو څخه ووزي. دغه راز ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې له افغان مهاجرو سره د نوموړي هیواد امنیتي ځواکونه جدي چلند کوي، او دا مهال سلګونه تنه افغانان په ناحقه د پاکستان زندانونو ته ور اچول شوي دي. د افغانستان د مهاجرینو چارو وزیر عبدالکریم براهوی د ولسی جرګې په غونډه کې ویل دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ادارې سره په هماهنګۍ ډېره هڅه کړې چې پاکستان څو میاشتې نورې هم له دغو کیمپونو څخه افغان مهاجر ونه باسي. ښاغلی براهوی وویل که چیرې دغه افغان مهاجر په ډله ییزه توګه وایستل شي، د ځای پر ځای کولو لپاره یې په افغانستان کې دوی لازم تدابیر لري.
که چیرې په اضطراری توګه پاکستان له دغو کمپونو څخه افغان مهاجر وباسي، موږ کولی شو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته 20000 کورنۍ په افغانستان کې ځای پر ځای کړو. موږ به یوه سیمه کې نه بلکې په هر ولایت کې مهاجرین په خارګوټو کې ځای پر ځای کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان له خپلې خاورې څخه په زوره د افغان مهاجرو د ایستلو پریکړه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو د کډوالو نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي او هغه افغان مهاجر له خپلې خاورې څخه ایستلي چې قانوني اسناد هم په لاس کې لري. په پاکستان کې د درګۍ او پلی د کیمپونو د مهاجرینو استازي چې د ولسی جرګې په غونډه کې حاضر و غوښتنه وکړه چې په نوموړو کیمپونو کې د اوسېدو لپاره شپږ میاشتې نورې هم دوی ته وخت ورکړل شي او د راتلونکي کال په جوزای غبرګولي کې دوی په خپله چمتو دي چې خپل هیواد ته بیرته راستانه شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی د سواد د زده کړې یو نوی پروګرام پیل کړی چې له مخې به په مسجدونو کې د ملا امامانو په واسطه د سواد د زده کړې کورسونه دایریږي. په دې اړه رپورت پر روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ماته مهمه ده او باید په افغانستان کې د دې مبارزې د کامیابۍ لپاره ثبات او سوله رامنځته شي. اوباما د څرګندونې په چین کې کړې دي. اسمت ساروانی په اړه رپورت لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن وویل چې امریکا ته لوی خطر لا هم د القاعده شبکه ده. اوباما په شانګهای کې وویل، زه لا هم باور لرم چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د امنیت لپاره تر ټولو لوی ګواښ د القاعده شبکې په شان د تروریستي شبکو له لوري متوجه دی. هغه زیاته کړه، دا شبکه اوس له افغانستان او پاکستان ته انتقال شوې، خو په سیمه کې له نورو شبکو سره تماسونو ته دوام ورکوي او زه پوره باور لرم چې موږ ته دا مهمه ده چې باید په افغانستان کې با تراولو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره چین ته تللی، د امریکا او چین د اړیکو په باب وویل، دا دوه هیوادونه له ازله د یو بل رقیبان او دښمنان نه دي. اوباما د شانګهای په پانتون کې د محصلینو یوې غونډې ته چې پوښتنو او ځوابونو ته ځانګړې شوې وه همداراز وویل، د چین د اتباعو په ګډون د نړۍ ټول وګړي باید د ده په وینا د بیان د ازادۍ، د مذهب د ازادۍ او د معلوماتو د ازادۍ په برخو کې له نړیوالو حقونو برخمن وي. اوباما به نن وروسته د چین له ولسمشر هو جینتاو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته لاړ شي. امریکایي چارواکو ویلي چې اوباما به هڅه وکړي چې د چین له مشرتابه سره د تجارت، د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د اقلیم د بدلون په ګډون په یو لړ مسایلو کې د همکارۍ د دوام لپاره اړیکې پراخې کړي. د دې ترڅنګ به اوباما په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې له پاتې کېدو سره علاقه نه لري او هر څومره ژر چې په نشه شوي هدفونه ترلاسه شي له دې هېواده وځي. د میرمن کلینټن په وینا، یو هدف د القاعده شبکې له منځه وړل او دا ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان به د هغو وسلوالو په پناځای نه بدلېږي چې تروریستي حملې کوي. هیلری کلینټن د امریکا له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې همداراز وویل، امریکا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو نیت نه لري. د دې په وینا، په افغانستان کې د امریکا مقصد د القاعده ماتې ده.
په داسې حال کې چې د نړۍ ستر قوتونه وایي چې تر څو پورې په افغانستان کې د فساد مخه ونیول شي او نوی حکومت د فساد جرړې ونه باسي، نو خپلې مرستې به ونه کړي او افغان دولت ژمنه کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره لازمي هڅې کوي. یو شمېر سیاسي کارپوهان او د چارو کارپوهان وایي چې تر څو پورې چې اوسنی سیستم بدل شوی نه وي، په افغانستان کې د فساد مخنیوي ګران کار دی. حسیبي شهید په افغانستان کې د فساد د مبارزې په اړه یو تحلیلي مطلب برابر کړی.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د فساد په وړاندې د مبارزې په اړه دولت په خپله دوراهۍ کې دی، خلک او کارپوهان هم په دې اړه ځانته ځانته نظرونه څرګندوي. د ځینو کارپوهانو په باور په افغانستان کې له فساد سره مبارزه ناشونې ده او د اوسني سیستم پوره بدلېدو ته اړتیا لري، خو ځینې بیا برعکس نظر لري او په دې اړه د حکومت پر هوډ او جدیت ټینګار کوي او وایي که د دې کار لپاره حکومت په جدي توګه مټې راونغاړي، ښایي له دې هېواده ډېر ژر فساد ورک شي. یو سیاسي کارپوه میا ګل وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، که چیرې دولت له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یو ځانګړې او سالمه محکمه جوړه کړي، کېدای شي چې لږ تر لږه د فساد او درغلیو مخه ونیول شي.
زه فکر کوم چې که چیرې وغوښتل شي چې موږ وشو کړی چې واقعا فساد د افغانستان د ادارې نه پاک، یعنې دغه موده چې ورته داخل شوی، په دې موده کې کېدای شي چې عملي او استوار ګامونه واخیستل شي چې فساد واقعا د افغانستان د ادارې نه پاک کړی شي. زه امیدوارم چې محترم کرزی اوس دې ته متوجه شوی وي چې دنیا نور دغه لازم فرصت نه لري چې بیا یو 15 کلنه دوره و آزمایی چې دغه اداره کارآمد دی که ناکارآمد.
دولت د فساد د لمنځوړلو لپاره د جدي حل وځلو د پیل خبر وروسته له هغې ورکړ چې نړیوالو مرستندویانو په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه او خپلې مرستې یې په دې هېواد کې د فساد مشروطې کړې. دولت له فساد سره د مبارزې لپاره د ځانګړې محکمې د جوړولو د پلان ترڅنګ په نورو لارو چارو هم غور کړی او د پوسترونو موبایل شمیرو په خپرولو سره یې له خلکو غوښتي چې په دې مبارزه کې له دولت سره همکاري وکړي، خو خلک بیا وایي دولت باندې دومره باور نه لري چې په لوړه سطحه دې ورته فاسد کسان معرفي کړي او دوی ته دې خطر پیښ نشي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل خلک به د فساد له منځه وړلو لپاره له دولت سره همکاري وکړي په دې شرط چې دوی ته خطر جوړ نشي.
زمانم طلحه ده، مهمه ده چې خلک چیرته رشوت باندې سوګیر کوي دولت سره د همکار وسی، کله چې دولت سره همکار وسی نو دوی هویت دی پټوي او په همدغه د جدي اقدامو کې تر شو خلکو ته ورځ په ورځ د اعتبار پوخ کی.
زمانم محمد الله صافی ده، دا یو طریقه کېدلی شي چې ټلیفون لمبرونه توزیع کړي یا نور داسې، ځکه هغه بیا شواهد غواړي اسناد غواړي نه، نو یوازې په ټلیفون باندې امکان نه لري. اول باید دولت یو واضحه تګلاره ولري چې د څوک اداري فساد کې ککړ وي د هغې لپاره خلکو ته باید د اطمینان ورکړی شي چې د هغوی هویت محفوظ پاتې کېږي، هغوی ته پهنده کې کوم خطر نشته، نو بیا خلک کولی شي همکاري وکړي.
خلک ډېر همکاري کوی شي، د مثال په توګه اوس ما ته دلته ښار کې یو، دا هر ډرایور مثال دالته راځي او ترافیک ته نه پیسې اخلي، که دغه ډرایور مقاومت وکړي پیسې ورنکړي هغه مربچه مربوطه مرجع ته ورشي، نو دا هم یوه لاره ده.
د دې خبرو ترڅنګ د ملت په نوم یوې ټولنې هم له فساد سره د مبارزې لپاره په کابل کې د پوسټرونو او تلیفون شمیرو د خپرولو سره خپل موجودیت اعلان کړی او له خلکو یې غوښتي چې مفسد کسان دې ورته معرفي کړي او دوی به د خپلو همکارو یا مرسته کوونکو نومونه هم په پوره ایمانداري سره پټ وساتي. خو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د حکومت له لوړو څوکیو څخه مفسد کسان لرې شي نو هله به د فساد ټغر هم ټول شي، او دا هغه څه دي چې ولسمشر کرزي یې هم په اړه خلکو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې د راتلونکي حکومت کې به مفسد کسان ځای ونه لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د سواد د زده کړې یو نوی پروګرام یې پیل کړی چې له مخې به یې په مسجدونو کې د ملا امامانو په واسطه د سواد زده کړې کورسونه دایریږي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینت په همدې هدف د جوماتونو امامانو ته د سواد ښودلو د نویو متدونو درې ورځنی ورکشاپ هم پیل کړی دی. د دغه وزارت چارواکي وایي د افغانستان 95% خلک نالوستي یا بې سواده دي او دوی هڅه کوي چې د سواد په پراختیا کې له ملایانو او دیني عالمانو نه مرسته وغواړي. په دې اړه پام وکړئ د زبیر ژمن رپورټ ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د سواد د زده کړې د نوي پروګرام په اساس به ملا امامان په جماعتونو کې خلکو ته له دیني درسونو سربیره د دوی لخوا د سواد د زده کړې برابر شوي کتابونه هم ښیي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي دوی په دې توګه هڅه کوي چې د سواد په پراختیا کې د ملا امامانو له نفوذ او د ټولنې له دودیزو میکانیزمونو ګټه واخلي. د پوهنې وزارت د ښوونکو د روزنې رئیس حامله هما نورستانی په کابل کې ملا امامانو ته د سواد د زده کړې د میتودونو ښودلو په سیمینار کې خبریالانو ته د دغه نوي پروګرام په اړه وویل.
دا زموږ هغه پروګرام ده چې غواړو چې د علماو نه کومک واخلو او د جماعتونو لخوا موږ خلکو ته د دیسآموزي شروع کړو، سواد آموزي، یعنی لیک لوست د جماعت لخوا وشي، د ملا امام لخوا وشي، او دغه زموږ نننۍ سیمینار دې لپاره ده چې ملا امامان راشي او دلته یو درې ورځنی سیمینار باید مخکې بوزي او دې سره دوی یو میتودیک روش زده کړي او دوی هلته سواد آموزي د جماعتونه خلکو ته عرضه کړي.
د دوشنبه پورز په دغه درې ورځنی سیمینار کې د نه ویلیتونو شاوخوا څلوېښت ملا امامانو برخه اخیستې وه. دوی به د سواد د زده کړې هغه میتودونه په خپلو کورسونو کې عملي کوي چې په دې سیمینار کې ورته ښودل کیږي. اغلې نورستانی وویل د ملا امامانو د روزنې دا لړۍ به د روان کال تر پایه دوام پیدا کړي او د ټولو ولایتونو یو شمېر ملا امامانو ته به روزنه ورکړل شي. هما نورستانی وویل په ټولنه کې د ځینو ناوړه دودونو له امله ښځو ته د سواد د زده کړې اجازه ورکول کیږي او تمه یې وښودله چې ملا امامان به د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي. هغې په ځینو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي ولایتونو کې ناامني هم د سواد د زده کړې د پروګرامونو په پلي کولو کې لویه ستونزه وبلله. د کونړ ولایت د پیچدرې یو ملا امام محمد رحیم چې په سیمینار کې برخه اخیستې وه له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد شوی پروګرام اغېزناک وبلله. هغه وویل
زموږ ولایتونه سخت ولایتونه دي، هلته تعلیمي نصاب ډېر سخت دی، سرته نه رسېږي، مشکلات ډېر دي. دغه مشکلات په وجه باندې موږ د خیر سره جماعتونو کې حلقې جوړ کړې، دغه حلقو کې به د سواد موضوع بورسونه هغه خلکو ته چې هغه عمرونه ډېر دي بس درسونه نه شکنه سره موږ د هغې سره مطلب تدریسي پیشرفتي او مخکېواله وکړو د هغو سره.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي په دغه هیواد کې 15% خلک بې سواده دي چې 90% پکې ښځې دي. د پوهنې وزارت د ښوونکو د روزنې رئیس وویل په تیرو څو کلونو کې د سواد د زده کړې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې 1 میلیون خلکو لیک لوست زده کړی او 1 میلیون نور یې په زده کړې بوخت دي. ځینې خلک انتقاد کوي چې په افغانستان کې د سواد د زده کړې پروګرامونه په سمه او پراخه کچه نه تطبیق کیږي، خو د پوهنې وزارت تمه لري چې د خلکو او دینی عالمانو د ملاتړ پراخ پلولو سره به دغو پروګرامونو ته نور پراختیا هم ورکړي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په جلال آباد کې د پوسټ باکس میرا څلور.
تاسو زمون غږ ازادي رادیو اورئ. په لغمان ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام له خوا د استنادي دیوالونو څاګانو د کیندلو په شمول د یو شمېر نورو پروژو کار بشپړ شوی دی. په لغمان کې د بیا رغونې د بهیر په اړه سیمینار رپورټ لرو.
د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د 8 میلیون افغانۍ په لګښت د ملي پیوستون د پروګرام لخوا 12 پراختیایي پروژې تر جوړېدو وروسته پرانستل شوې. د لغمان د والي ویان سید احمد صاحب د پروژو جزئیات ازادي رادیو ته وښودل.
د لغمان په ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام 12 پروژې د پرانستل شوې. ګټ اخیستن ته وسپارل شوې. په دغه پروژو کې څاګانې، استنادي دیوالونه، پلچکونه او یو اجتماعي مرکز و چې دغه ټولې پروژې د قرغیو ولسوالۍ کې البته ګټ ستنتوس پر چې په دې پروژو باندې 8 میلیونه افغانۍ مصرف راغلي دي او 10% د خلکو وړاندې هم پکې شامل ده. په دې پروژو کې تقریبا سلګونو کسانو کار کول او په زرګونو کورنۍ ته د دې ګټه رسیدي.
همدارنګ د لغمان ولایت د سرخکانو د مهاجرینو په خارګوټي کې د 2 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د کلینیک او خونځي د ودانېدو تیږي کې خدل شوې. د لغمان د والي ویان سید احمد صاحبي په دې اړه وویل.
د لغمان په ولایت کې د سرخکانو د مهاجرینو په خارګوټي کې د لغمان د والی لخوا د یو کلینیک او د یو مکتب د کار پرانستا وشول. په دې مکتب او کلینیک باندې تقریبا 2 لک امریکایي ډالر مصرف راځي چې د قطس د بازسازي د محصل لخوا ادا ورکول کیږي او په دې خاطر غونډم جوړ شو چې ګنشمیر سپینګر او مشرانو په کې ګډون کړي وو. دغه مکتب او کلینیک په جوړېدا سره به د دغه مهاجرینو د مکتب نه هي د کلینیک هڅه ستونزې په بشپړه توګه حل شي.
دغه راز د ننګرهار ولایت په سیر د یک شنبه په ورځ په لغمان ولایت کې هم له سناسه 1500 وطن خوونکو نه اغاز موینه واخیستل شو چې لعمله به تسوی تر معلومې دوه وروسته د هغوی میاشتنی معاشونه تر 1000 افغانۍ پورې اوچت شي.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په صفه ډول اوریدل شي. په هلمند ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجهز پریس کلب جوړ شو چې د کانفرنسونو غونډو لپاره ځانګړي سالون لري. د دې ترڅنګ په دې کلب کې د سپورتي لوبو لپاره هم یو ځانګړي ځای په پام کې نیول شوی دی. پړې سالم احمد صالح رپورټ لري.
په هلمند ولایت کې دغه جوړ شوی پریس کلب یا مطبوعاتي مرکز د مشر په ګډون 15 غړي لري. د پریس کلب مسولین وایي دغه مرکز به پوره خپلواک وي او د هلمند په ګډون به د نور ولایتونو د خبرلانو لپاره هم اسانتیاوې برابروي. د دې مطبوعاتي مرکز مشر محمد الیاس د یو ویل دا چې په یو شمېر هیوادونو لکه هند او بنګلاديش کې مطبوعاتي مرکزونه ډېره سابقه لري، نو موږ هم د وخت نه په استفاده وکولای سوی د رسنیو د خدمتونو یو بنسټ کښېږدو. په دغه مطبوعاتي کلب کې به د خبری کنفرانسونو، ورکشاپونو، سیمینارونو او نورو ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو د ترسره کېدو لپاره یو لوی سالون موجود وي. د دې ترڅنګ به دلته د ځینو داخلو لوبو لپاره لکه د ټیبل ټینس، شطرنج او بلیارد لپاره ځانګړی ځای هم په پام کې نیول شوی وي. د دې پریس کلب د جوړونې لومړني کارونه سوي او د اداري مسؤلین کوشش کوي د بسپنې برابرولو لپاره هم اقدام وکړي. پلشکرګه کې یو آزاد خبریال حزب الله خاموش چې تازه د خبرلۍ لوري ته مخه کړې دوی له زیاته تخنیکي ستونزو سره مخ دی او د روابطو د ټینګولو په خاطر یوې غښتلې رهبرۍ ته اړتیا ده.
دلته په هلمند کې د دې ترڅنګ چې د هلمند اوزا دومره په اصطلاح خراب ده او د دې ترڅنګ امنیتي قسمه قسم ستونزې دي، خو تخنیکی ستونزې هم دلته موجودې دي. په هلمند کې موږ تخنیکی ستونزې هم لرو، نو کچېرې دغه پریس کلب کار پیلوي، نوی کار شروع کوي، دغه راته حمایت سي، نو تر ډېره حده پورې به زموږ ستونزې حل سي او زموږ هغه جدي اړتیاو ته چې موږ غوښتنه یې کوو هغه به راته پوره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د حالاتو د ښه کېدو خبر ورکوي. د هلمند د خبریالانو د اتحادیې مشر زین العابدین سنگزی وایي د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ له اصولو سره سم د داسې یوې موسسې جوړېدل ډېرې مثبتې اغېزې درلودلی سي.
څلور نیم بجې شوې دي. له احمد تکل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
تمه ده چې د افغانستان د عدلیې او کورنیو چارو د وزارتونو لوی څارنوالۍ سترې محکمې او د امریکا او برتانیې د سفارتونو استازي نن په هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي افغان ډیپلوماټ عبدالخالق فرحي چې څوارلس میاشتې مخکې په پاکستان کې تښتول شوی و تر اوسه نه دی خوشې شوی، خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ په بازار کې نن د دوو توغندیو د لګیدو له کبله د راپورونو له مخې درې کسان ووژل شول. د هرات او فراه ولایتونو چارواکي وایي چې څو کسان یې د اختطاف په تور نیولي دي. افغان چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ او اته تنه پولیس یې ووژل. په خوست کې د سرحدي لوا درستیزوال له یوې بمي چاودنې روغ رمټ ووت. پېښور ته نږدې یوې ځانوژونکې حملې نن تر شپږو پورې کسان ووژل. فلسطینی چارواکي وایي په پام کې لري چې له ملګرو ملتونو څخه د یو خپلواک فلسطینی دولت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړي، خو اسرائیل د دغسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی هند ته رسېدلی څو د دواړو هیوادو ترمنځ د ګاز د پایپلاین د پروژې په اړه خبرې وکړي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم د پاکستان په اړه رپورټونه راخلو. نیویارک ټایمز ورسپانې نن رپورټ ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پاکستان غوښتنه وکړه چې د سخت دریځو پر ضد هلې ځلې زیات کړي. د دې ورسپانې د رپورټ له مخې له پاکستان څخه ښاغلي اوباما دا غوښتنه په یو لیک کې کړې چې نور جزئیات یې اسمت ساروان وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانی راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشار زیات کړی چې د طالبانو او القاعده پر ضد جګړه پراخه کړي، او خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د امریکا د نوي ستراتیژي بریالیتوب له دې مسلې سره تړلی دی. اټکل کېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو اونیو کې د افغانستان لپاره خپل هر اړخیزه ستراتیژي اعلان کړي چې په حقیقت کې د هیواد د شاوخوا 40,000 نورو سرتیرو استول هم شامل دي. نیویارک ټایمز په نننۍ غونډه کې د امریکایي مقاماتو له قوله لیکلي چې ښاغلی اوباما د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته یو لیک استولای او په هغه کې ویلي چې د توقع لري چې د پاکستان مشر به د سخت دریځو پر ضد د یو موټی او متحد کمپاین لپاره سیاسي او ملي امنیتي ارګانونه پیاوړي کړي. امریکایي مقاماتو ښاغلی زرداری ته د امریکا د ولسمشر د لیک د زینو نورو برخو په باب ویلي دي چې ښاغلی اوباما پاکستانی مشر ته د همکارۍ په وړاندې د ځینو نویو امتیازونو د ورکولو ژمنه کړې. امریکا له پاکستانه دا غوښتنه هم کړې چې استخباراتي معلومات او پوځي همکاري ورسره شریکې کړي. په راپور کې ویل شوی چې د اوباما لیک د هغه د ملي امنیت د سلاکار جیمز جونز په لاس د جمعې پر سرداري ته وسپارل شو. جنرال جونز د اسلام آباد د سفر په ترڅ کې د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو سره وکتل. جونز هم پاکستانی چارواکو ته وویل چې د افغانستان په باب د امریکا ستراتیژي یوازې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې پاکستان په خپل خوره کې د سخت دریځو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړي. طالبان صرف په افغانستان نه بلکې په پاکستان کې هم پر ملکی او پوځي هدفونو پر لپسې بریدونه کوي چې له کبله یې یوازې په وروستیو ورځو کې په سلګونو تنه په تیره بیا په پېښور او د دې ښار په شاوخوا کې وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې جونز په عین حال کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو عملیات وستایل. ورسپانې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د استولو په وړاندې د پاکستان اندېښنې ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې پاکستان فکر کوي چې که افغانستان افغانستان ته په لسګونو زره نور امریکایي سرتیری ورسی شي، نو طالبان به پاکستان ته مخه کړي او دغه هیواد به ثباتي به لا پسې زیاته کړي.
د اسمت ساروان په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر باراک اوباما له پاکستان غوښتي چې د سختدریزو پر ضد هلې ځلې زیات کړي. د همدې موضوع په اړه همدا شیبه له کابل څخه د افغانستان او د سیمې د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی را سره د تلیفون په لیکه ده. سیدی صاحب، خبرونه ته خراغلی، کدا وای چې د اوباما د غوښتنه چې پاکستان باید جدي هلې ځلې وکړي او د پاکستان د نیخنه چې امریکایان په افغانستان کې زیات شي یا زیاته موده یې سار شي، نو طالبان به د دوی هیواد تر وړي او دا هیواد به بې ثباته کړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د امریکا تشویش دا ده چې په پاکستان کې دری قوت چې دی، یو ملکی حکومت ده، یو اردو ده، یو استخبارات ده. د دری واړو په منځ کې اتحاد او اتفاق نشته، مخصوصا ISI بر علاوه چې د حکومت سره سر ته کوي، بیا د مخالفینو سره هم اړیکې لري. تر هغه وخت پورې چې دری قوتونه یو موټی نشي، په خپل مبارزه باندې باورمند نشي، دا مشکلات به دی منطقي کوي. بل خبره دا ده چې امریکا پیږي چې تر هغه وخت پورې چې د مخالفینو ځالې چې په پاکستان کې دي ماتو نشي، تر هغه وخت پورې چې مرکزونه تصفیه نشي، په منطقه او په افغانستان کې صلح نشي راتلی. د دې لپاره امریکا تشویش لري، د دې لپاره دا اصرار کوي چې دا مبارزه جدي شي. بیا نو تر هغه وخت پورې چې دا مبارزه جدي نه شي، نور امریکا هم نه غواړي چې د مشرف وخت کې ډالر مفتي پاکستان ته ورکړي.
سیدی صاحب، امریکایي مقامات په خپل ولسمشر او دغه راس پوځي چارواکي وایي چې تر څو پورې چې په پاکستان کې وضع بدل شوی نه وي، یعنی د پاکستان حالت ښه شوی نه وي، پاکستان جدي مبارزه ونکړي د تروریزم پر وړاندې، د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې نشي کامیابیدلای. څه فکر کوي چې آیا دا ځل به پاکستان دې ته اړ کړي چې جدي ګامونه واخلي؟
په یقین اول خو اصلي هسته مرکز په پاکستان کې دي. تر هغه وخت پورې چې هلته نه ماتېږي، افغانستان د دا مشکل په افغانستان کې نه حل کېږي. بل خبره هم دا ده چې په امریکا ته کنه کېږي چې په افغانستان دومره تلفات ورکړي، دومره مصرف وکړي. بل نظر دی لکه جو بایدن او نور چارواکي په امریکا په دې نظر دی چې آینده په د افغانستان سیاستونه د پاکستان د لارې نه اجرا شي. په دې معنا چې امریکا په افغانستان کې مستقل سیاست ونه کړي، یعنی په دې معنا چې تیاره به مردمان به وکړي پیلوټ تیاره، اما تر هغه د افغانستان سیاست به پاکستان ته تسلیم شي. په دې معنا چې امریکا مستقیم د افغانانو سره سیاست ونه کړي، د پاکستان د لارې نه وکړي، اما دا سیاست د امریکایانو په نظر هغه وخت کولای شي چې په پاکستان کې څومره امنیت چې د پاکستان مخالفین به مات شي. پاکستان یعنی د پاکستان اردو او ملکي حکومت کې یو اتحاد او اتفاق وي. دا یو سناریو ده. زه په دې باور یم چې امریکا غواړي چې دغه سناریو او دغه سیاست په دې منطقه کې تطبیق کړي.
ډېره زیاته مننه کور مودان د افغانستان او سیمې د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی و چې د پاکستان څخه د اوباما د دې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول چې باید اسلام آباد د سخت دریځو پر ضد مبارزه جدي کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
وړاندې په خبرونه کې زما سیمه زما مینا ونیس پروګرام هم لرو، خو له هغې نه مخکې یو ریپورت. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر په کابل کې د امریکا سفارت لی او له رتبه چارواکي سره هرات ولایت تللی او دغلته یې له سوداګرو سره خبرې کړې دي. شریف الدین سننګزی په اړه ریپورت لري.
وحید الله شهرانی د افغانستان د سوداګریزو چارو وزیر او انتونیو وین کابل کې د امریکا متحده ایالاتو اقتصادي چارو استازي د هرات پنځه ستوري هوټل کې یو شمېر ملي سوداګرو صنعتکارانو سره کتنه وکړه. د نورو سوداګرو په استازیتوب صنعتي ښارګوټي کې د ګلچین روب رئیس حمیدالله خادم په دولت د سوداګرۍ او صنعتکارانو ته د نه پاملرنې نیوکه وکړه. زیاته کړه دا مهال د هرات صنعتي ښارګوټي کې 250 فابریکو څخه یو شمېر بیرته بندي یا تړلو په حال کې دي، چې لوی لامل یې د بهرني بې کیفیته جنسونو راتلل. په افغانستان صنعت د تلو راتلو په مهال غټې تعرفې او څه نور یاد کړه. وی ویل ټول دولت پورې اړه لري. د اقتصادي چارو افغان وزیر سوداګرو شکایتونه په ځای وبلل. زیاتې کړې تیرو میاشتو کې دوی د سوداګرو نوې اقتصادي تګلاره جوړه کړې. دغه ټولې ستونزې په نظر کې نیولو سره سوداګرۍ کې اسانتیاوې راوستلې دي، مګر ورسره په څنګ کې دغو ټولو ستونزو اصلي لامل په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون او ناکار مامورین وبلل، چې د هغو په وینا ټولنیز او سیاسي ملاتړ لري. څډول د دغه خبرې وضاحت ازادي راډیو شهرانی څخه پښتو ویل.
د فساد مشکل کو ډیر زیات ده. هغه مشکلاتونه یو مشکلات ده کله چې فساد په جامعه کې د اجتماعي او سیاسي حمایت کیږي. که تاسو یو مفسد مامور برطرف کړئ، تاسو ته پرزو د ټلیفونونه راځي چې دا بیرته مقرر کړه، په دې خپل فکر وکړه، دا ښه کار نه ده. ولې که فساد مشکلات ډیر زیات ده؟ درې عوامل ده. یو کو د فساد په مقابل مبارزه لپاره یو جدي تعهد لازمي ده، هر اداره کې، هر وزارت کې، هر دفتر. دویم خبره ده کنه چې زمونږ وینو مقررات یا پروسیجرونه ډېر زاړه ده. اوس د دې ضرورت ده کنه چې دا مقررات یا پروسیجرونه بیرته احیا شي، تازه شي او ساده شي. او دریم د عدلي او قضایي ادارو ترمنځ هماهنګي په کار کړه چې ډېر زیات شي. او د فساد تعریف مشترک روشي کړه چې د فساد څه ته وایي. او څلورم خبره ده کنه چې فساد موږ ته په کار چې داسې اقدامات یا لاس ونیسو چې فساد سیاسي او اجتماعي لحاظ نه حمایت ونه شي.
د افغانستان ولسی جرګه کې د اقتصادي چارو کمیسیون مشر عزیز احمد نادم هم په خپل نوبت وویل کمیسیون له هر څومره هڅو سره سره د اداري فساد په جړو ایستلو لانه ده توانېدلی.
لوی
ستونزه زموږ اداري فساد دی. وړاندیزونه چې موږ او نړیواله ټولنې ولسمشر حامد کرزي ته ورکړي، هیله ده چې فساد به ورکړي. نادم افغانستان کې د سوداګرۍ ترڅنګ د کرنې او مالدارۍ تقویه کول او د صنعتي فابریکو پراختیا سره د بیروزګاره خلکو په دنده ګمارلو باندې ټینګار وکړ. زیاته کړه اداره باید دغه پلان د پلي کولو لپاره دولت سره ګډې هڅې وکړي. غونډه کې د امریکا ځانګړي استازي د خپل هیواد لخوا افغاني صنعت د بډاینې او ملاتړ ژمنه تازه کړه.
زما سیما، زما مینا، وړاندې کوونکی صالحه اساغزی خالقی.
عزت منو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم او سو کلمو غواړم. د دې اونۍ پروګرام ته مو تود هرکلی کوم. په دې هیله چې بیا هم موږ بدرګه کړی د اونۍ د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د یوه ښکلي کلي لیدنه کوو چې نجیب الله ذاکر موږ ته راپیژندلی دی. دی لومړی د خپل کلي شاوخوا ګاونډیان راپیژني.
د دې شاوخوا کلی د شمال خواته د سینور کلی او د حجی مستلی بابا کلی ده، او د لویدیځ خواته د جلال بابا کلی ده، او همداسې د ختیځ خواته د سورا بابا کلی ده، او د جنوب خواته د میرخیلو کلی ده.
د دې پوچا کلی چې خلک هم له یو بل سره ډېرې ښې اړیکې لري. شاوخوا 15 کورنۍ او 300 کسان پکې ژوند کوي چې ټول پښتانه دي او په دوو قومونو هوتکو او اسماعیل خیلو پورې اړوند دي. خو اوس به ښاغلی ذاکر موږ ته د دې پوچې د کلي د وچې تسمې په اړه معلومات راکړي چې د دې کلي له نوم یعنې د بوچې څخه داسې څرګندېږي چې دا به د دري ژبو سیمه وي. خو لکه څرنګه چې وړاندې مو وویل، په دې کلي کې د پښتنو دوه قومونه اوسي. نو ښه به دا وي چې په دې هکله زموږ اوریدونکی څرګندونې وکړي.
دا زمونږ مشران وو چې موږ لغون اوریدلی دي چې دلته پخوا هزارګان اوسېدل، او د هغه هزارګانو نه دا نوم راپاتې ده چې دې ته د بوچي کلی وایي. د کوم هزارې وایي، کوم غوږ نه و، هغه بوچ و، هماغه په نامه دا پاتې شوی د بوچي کلی په نامه باندې بس اوس مشهور ده په دې قریه کې.
لکه څنګه چې مخته ښاغلی ذاکر وویل، د دې بوچي د کلي اوسیدونکي ډېرې ښې اړیکې لري او تل له یو بل سره مرستې ته ولاړ دي. د بیلګې په توګه که څوک بې وسي وي او کوم ملاتړ ونه لري، نو د کلي ټول زاړه او ځوانان سره راټول او له هغه سره په هر کار کې مرسته کوي.
اشر په حساب سي وي کنه، مثلا یو کار وي، یو څوک بې کسه وي، هغه اشر کوي، کومک غواړي، نور خپل ځوانان انځولنه هغه سره د کار په اړوند سره کومک کوي، دوی سره ملګري کېږي، هغه کار په ګډه سرته رسیږي.
وردک ولایت چې ټوله دره دره ده، د مڼې ګڼ شمېر ونې پکې ولاړې دي او په پسرلي کې داسې بریښي لکه چې دغه درې په سپینو واورو پټې وي. زموږ اوریدونکی ذاکر وایي د دې بوچي کلی هم د پسرلي په مهال دومره په زړه پورې فضا لري چې د هر لیدونکي زړه بوګنوي. د دې کلی ټول خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. د پروګرام له میلمه ذاکر څخه د دې سیمې د کرنیزو حاصلاتو او میوه جاتو په اړه اورو چې دا کلی په خپلې دې ښیرازۍ سره سډول کرنیس تولیدات لري
زموږ سیمه چې دا ټول ولایت کې یو کرنیز سیمه ده چې ډېر ښکلي باغونه لري د مڼو زردالو ګیلاسو الوګانو باغونه لري چې د پسرلي په خوا کې داسې ښکاري لکه هغه ون وطن باندې چې واوره شوې وي دا کله چې مڼې ګل وي او زموږ ولسوالۍ کې نور کرنیزې سیمې غنم کېږي کې کچالو ګلفیان او همداشان ترکاری په حساب بادرنګو کم تعداد هندوانې بازی بازی څوک نسی دی ازان د فاره کې کی دی کې خدای فالک او دا شین دا بخری دی او مڼې اکثره بخی زیات ایلو او زردالو دا دواړه زیات فکې کې کرل کېږي چې غنم او کچالو دی په مځکه کرل کېږي او زیات ونی دی او باغونه سي دی غلي مڼې
سربیره په دې چې د تیرو کلونو وچکالی یو د افغانستان د ډیرو سیمو کرنیز حاصلات او څاروي وځپل او کروندګري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل خو په دې وروستیو کې زیاتو اورښتونو کروندګر د ښو حاصلاتو ترلاسه کولو ته هیله مند کړي دي تر چې د دې بوچې کلی هم وچکالی ځپلې وه او دې کلي ته اوبه له کومې خوا راځي د دې او په دې کلي کې د شته وو کاریزونو په هکله ښاغلی ذاکر هر اړخیز معلومات راکوي
زموږ سیمې اوبه کاریزونه ده او د کاریزو سره کله چې د ځمکې کې واوره ډېره وسي هغه کال زموږ په کاریزو کې اوبه ښې وي ډېرې وي غټ غټ لوی لوی غونه لرو او که کوم وخت کې چې واورې کمې وي بیا پکې اوبه کمې وي یو څه کاله وچکالي بیخي ډېره وه بیخي دا کاریزونه اکثره وچ او اوس چې دا دغه دوه کاله بیا یو څه اوبه ښې شوي دي واورې ځمې ډېرې کېږي او بس هغه کاریزونه ډېر تازه وي دا ډېر له سابق نه پخوانه زموږ د هغې غرمې کونه نام اخوه داس کاریزونه کېنل شوي دي او هماغه وخت پخواني کاریزونه دي چې اوس ژوروالی کم ده ځکه چې زموږ وطن چې ده خوړونه داسې دره دره ده دره کې بیا د خوړو په منځ کې دا کاریزونه دي ژوروالی بیخي کم ده نظر د کاریزو په سر چې هغه کې ژوروالی بیخي کم ده
لرغونی اثر د یو هیواد تاریخي هویت څرګندوي او پر ډیرو هغو سیمو کې مو چې تر اوسه په همدې پروګرام کې در پیژندلی دي لرغونی او تاریخي اثر هم لرلی او خلکو یې د لوټمارو له منګولو څخه پر دولت د ساتلو غکړه زمونږ د دې پروګرام د میلمه ښاغلي ذاکر په وینا چې په دې بوچه کلي کې هم لرغونی اثر شته او له دولت څخه غواړي سربیره پر دې چې د دې کلي یو شمیر آثار لوټ شوي دي ښه به دا وي چې د هغو د موندلو او د نورو تاریخي آثارو د ژغورلو لپاره لاس په کار شي
شاوخوا تاریخي ځایونه لري په دې کلي شاوخوا نسته خو په ولسوالۍ کې خپل استه لکه د الغطا په نامه یو غونډې لرو موږ همداسې نورې تاریخي سیمې زیاتې لرو چې اوس نوې کشف شوې دي چې د هغو نوم ماته نه راځي هغه ځایونه هم راځي چې په دغه ساحه کې شته هغه د کوچانو کلا ورته وایي چې زموږ د کلي په جنوب لویدیس خوا کې فرته دلته سکل یو نوی جای کشف سوی بیخي پاخه ځایونه و زینې ورکته سوی په غو باندې خلکو کار وکړ خو بیا کار پس وروسته پرېښود همداسې د جنوب لویدیس خوا کې یو کلی د چخیلو په نامه ده په دې کې یو تاریخي ځای و چې په دې کې زیات شی هم و خلکو په پټه و یار د کلي په مشوره باندې کار پرې وکړ بیا خلکو دا کار بند کړ کلي په منځ کې بې اتفاقي راغله بیا وروسته د شپې چا کار پرې کړ هغه شی ورک شوی و چې اوس هم په هغه باندې څه جنجال د تاریخي ځایونه بېخي ډېر دي په کې دولت تر اوسه څه اقدام په دې حالت کې نه ده کړی یو فالغتا کې شکړه درې کاله مخکې فالغتا کې فرانسویانو او دولت کار وکړ چې هر څه وایستل وایي وړلو موږ ته نه دي معلوم چې ترې وړلو چې یست
کیږي زیارت هغه ځای دی چې د نیکو اعمالو کسان پکې ښخ دي او هغه کسان چې د خلکو په وینا د خدای نازولې دي او که دوی د خپلو ستونزو د حل سوال ورته وکړي نو د خدای نازولو ته د دعا او ننواتو له عملي هر ستونزه اسانه کیږي خو ډېر بیا په دې نظر دي چې زیارت ته تګ او هلته سوال او زاری کول د اسلام د دین د اصولو سره برابر عمل نه دی اوس په منګ او تاسې د میدان وردګ په دې بوچه کلي کې د غنو شتو زیارتونو نه درو کړو چې دلته خلک په زیارتونو کې څه کوي
زموږ سیمه چې دا زیارتونه لري خلک په کلي کې یو زیارت ده چې دا زیارت په مسجد کې ده یو راکای ځوانه جمعه د دین اکرام بابا بنانو چې د کلي په ختیځ کې موقعیت لري حلقه دا چې کورو کې درې کور دی اوس د نقلام خلو په نامه سره یادیږي چې دا دیوی نیکه و دی ویل د مونږ نیکه دی بزرګ او فیش شخص و چې هغه وخت دا زیارت پیسې او همداسې دغه د جنوب ختیځ خواته یو بل کله د سورا بابا کله چې ده په هغه کې هم یو زیارت ده چې کډال بابا ورته وایي دا زیارت په یو وخت کې ده او کله چې دا مالونه د ادرار نه کیږي کله چې دا خلک دا وړکی ګلګی د خوسی دا شیور ولی دلته د الاف حکمت سره ادرار کیږي او بل د ختیځ خواته یو غر لرو چې په هغه کې یو زیارت د خوشګلان بابا په نام دی دوه لوی لوی چیکي دي چې یو وړکی خوشګلان ورته وایي یو غټ خوشګلان ورته وایي په دې کې بیرغونه هم ولاړ دي چې دا د دغه خوشګلان وړکی غره په بیخ کې د سړک په غاړه بیا خپله د خوشګلان بابا قبر ده زیارت ته چې ډېر خلک ورځي لوی هدیره د هلته شته او دا هدیره اوس هم شته د خلکو هدیره ده او دا قبر شته او دغه دوه هغه سې وایي چې د غرو په څوکې دي ډېر لوړې څوکې دي په دې کې دا د دمجایونه وایي او د دې زیارت فاتله پخواني سپینګیري رسې وایي چې دې به پخوا په خپل سر توپونه پیل کول نو د هغوی له خولې نه بیا یو بلا داسې راتلله او هلته یو بله قریه ده چې په دې خپله ولسوالۍ کې د زیب خلي په نامه یادیږي بل دوی شته او هلته په غژي باندې اوس یو زیارت بل جوړ ده چې خواجه صبوري ولي ورته وایي او د موږ په ولسوالۍ کې یو کلي په شاوخوا کې ډېر زیارتونه وي خلک زیارتو ته ورځي ورځ مشخص نه وي معلومه بس چار وخت څوک مریضان سول زیارت ته ورځي او زیارت د دې بوم په نامه ده چې د دې ولسوالۍ د بادل په قریه کې موجود ده هغه ته بیخي زخته چې خلک ورځي له وجې تیږې راوړي تاییز په هغه کله او هغه سره بس دې عقیده ده والا خوښ شپه ورکوي
څنګه چې د نړۍ د هر هیواد اقتصاد د هغوی پر کورنیو تولیداتو او صنعت ولاړ وي او په ډیرو پرمختللیو هیوادونو کې د دوی صنعت اوس مهال ډیر زیات ماشینی شوی دی. افغانستان هم چې د درېمې نړۍ له هیوادونو څخه دی صنعت یې تر زیاته حده په لاسي کارونو ولاړ دی. د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ په دې بوچه کلي کې هم یو ډول لاسي صنعت دود و خو اوس دا دود په دې کلي کې له منځه تللی. د دغه لمزتلی دودیز لاسی کار په اړه د دې بوچه د کلی د اوسیدونکو خغلی ذاکر څرګندونه اورو.
سیدا پټوان وغاړي دا شیل کلته عام سی رواج دی په دغه افغانستان کې دا شیلری او د سیلک غالي او دا شین یا ګیلم خوا ګیلمونه جوړېدل لیمسی جوړېدل د پسول وړیانه اشر به ورته وکړي د خلک به راوغښتل او بس د لیمسی به په تخانو کې جوړول او بیا به په لغته د سیول پورېول او بته براوستل هغه دودونه اسلامي د کلی نه لمنځه تللي دي نه نوسنست.
زمنګ اوریدونکو ذاکر په خپل سیمه کې د وړیو د دودی صنعت په اړه معلومات راکول چې اوس لمنځه تللی خو د یو بل دود په اړه چې لا هم د افغانستان د نورو پښتني سیمو په څیر په دې ځای کې دود دی او خلکو یې د لمنځه وړلو په اړه فکر هم نه دی کړی هغه د ولور موضوع ده. د دې پوچه د کلي خلک په خپلو لونو څومره ولور اخلي ولې د لمنځه وړلو هڅه نه کوي او ځوانان دغه دروند ولور څه ډول او له کومې لارې پوره کوي دا پروګرام میلمه یې راته وایي.
ولورونه دغه احساس تر څو کې نه پیدا شوی زموږ په مشرانو زموږ په سپینګیرو کې تر څو دا احساس نه پیدا شوی چې دغه ولورونه ته یو معیار وټاکي لمنځه یسي. د موږ په سیمه کې د مرکز کې ورته وایو چې میدان ده هلته تیر کال دا علما او سپینګیری راټول شول هغوی یو تصمیم ونیول چې یو ولور یو ورته وټاکه چې یو لک روپۍ به ولوري دا به په خپل منځ کې اخلو او که بل چاته مو ورکول هم دا یو لک روپۍ ولور ده. کله دې نه هر چا زیات ولور واخیسته نو دغه نه به نه دې تر موږ نه مړی کوو نه ځلاندی کوو د شخص سره او زموږ په سیمه کې دا شی تر اوسه په یو مشر کې زموږ دا احساس نشته.
تلیلا سر پسر چې ډیر ظالم می کلدار نه خلی او غږیږي په ډالر ناچار خلک د خپل ځامن په هغه دغه ولبینا بل ورجک شوی ځوانان خارج ته د کوج دی لپاره ځینا بل ورجک شوی ځوانان خارج ته د کوج دی لپاره ځینا
دوستانو د میدان وردک ولایت د نرخ ولسوالۍ په دیبوچا کلی کې مو د یو شمیر نورو مسایلو ترڅنګ د ولور په اړه د شتو ستونزو په هکله واورېدل چې د سیمې ځوانان ورسره مخامخ دي. خو د دې کلي مشرانو یې د مخنیوي په اړه تر اوسه اغیزمن ګامونه نه دي اخیستي. د دیبوچا د کلی په اړه معلومات لا پاتې دي چې په دې پروګرام کې نه ځایېدل. له دې امله د واده د مراسمو، د ښوونې او روزنې د اسانتیاوو، د ځوانانو د مشغولیتونو او نورو مسایلو په اړه په زړه پورې معلوماتو اوریدل په بل خبرونه کې مه هیروئ چې د دوشنبې په ورځ د مازدیګر د 4 بجو او د یک شنبې په ورځ د سهار 5 بجو خبرونه کې خبریږي. تر بلې اونۍ هوسا او سوکاله اوسئ.
Oh, my God.